جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یو امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شیرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بېګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف او روسي پلاوي سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې ویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې برخه کې کوم تبصرې لرئ، ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2450 او د واتساپ شمیره ده 00420221 2401. تاسو کولای شئ چې زموږ د سکایپ آدرس ته هم خپل پیغام راولېږئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمانی پر لور ماریا توتخیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. ماریا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. ډېره زیاته مننه، زه هم
خوشاله یم په سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته که په دې اړه ووایاست چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتما مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپل فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل هم هغه سټیج کېدلی شو زموږ لپاره او موږ هم هغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو د بده مرغه که تاسو داس ځای ته وشوري چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې غږ صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولی شئ خبرو ته دوام ورکړئ.
سمه. ما وویل چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي او بهترینه لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیت وکړې یو سټیج ته ضرورت لرې، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازینۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دغه لاره بهتر وګڼله او په دې لاره کې موږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه وه چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو کار وکړو. یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن موږ په همدې حالت کې یو چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړی دی او موږ په کور ناست یو، نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو یې ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ښه ماریا جانې، که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډېر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عموماً په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نه شو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره موږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړې شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به وویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ماریا جانې، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
مننه نادیزت، مننه. خدای خیر په خیر،
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یوه ټولنه لرئ. د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند لپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزې ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې لارې فعالیت کولو. ځکه نیوکې زیاتې وي، موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې، عام د تعلیم، ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل، تقریبا شپږ استادان و راسره، چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي. داسې نه چې ما شخصا خپله اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و، نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش اخی و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم، او شاګردانو مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې، چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې. ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم، ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و، بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات وو. نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ، چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دی هغه کفري ژبه ده، او باید دې باندې څوک. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید په هره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جان، تاسو یادونه وکړه چې له خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز ښوونکو ته معاش ورکوي. دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
اوس خو کرکټیا روانې وای کورکۍ اوس د خپله د مشکلاتو سره مخ وم، زیات ځکه ما هر څه پرېغوتل او له کور.
لیلا جانې، ستاسې ږغ د بده مرغه زموږ سره قطع سو. تاسې یاست؟ ستاسې ږغ موږ ته نه راځي. موږ به بېرته هڅه وکړو چې ستاسو سره تماس قائم کړو د تلیفون له لارې. زما همکار، تخنیکي همکار ګوري. ښه، لیلا جانې مهرباني وکړئ.
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولې اوس خپل فعالیت نه کوئ؟ دا چې خطر زیات شنو پمدې خطر باندې، ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کېده نو داغې نه یو څو ورځې مخکې هم ماته اخترونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل او هغې ماته اختار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړي، ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام لپاره خدمت وکاو، نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا غي سره ما د واتس اپ لاره خبرې وکړې، ما ورته ویل مال هیڅ کله ما زما کورس تاسو نه شي تړلې، ما زه د خیر لپاره کار کوم غواړم چې خویندې په یو زیتا ورسوم. مال دا چې تاسو تعلیم مخه نیسئ، مال لومړی راشي مکتبونه وتړئ، مال بیا زما کورس وتړئ. خو بس بیا په لاندو کې زما خاوند هم اختطاف شو، ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډ وډ شو. هم دوه درې ورځې نه وباله، دوه درې ورځو نه بیا په نورستان طرف کې همغې ځې نه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت له خراب شو، بیا ما همداسې ډک کور مې پرېښوو سره د کتابتونه، تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي، مشکلات زیاتې ګورو. وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو انشاءالله، بېرته به مونږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې، ځکه دا زمونږ دپاره ډېره ناشونې ده که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو. مونږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو. زمونږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یو لسم صنفونو کې دي، په کورونو ناستې دي، اور که ډېر زیات دردونکي حالات دی چې اوس مونږ ورسره مخ شوي.
لیلا جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی؟ چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي، کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تباه کوي، بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو دپاره د سولې او آرامښت راوستلو دپاره دی. نو آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه، دغه خلک چې تاسو یې پازابوله، ستاسو ته یې تهدید کاوه، دوی مو قانع نه کړای سوای چې ستاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل، ځکه د اسلام کې اسپیشلی کلمه لري، باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومتو، دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغوی وو هم موږ د اسلام دپاره خدمت کوو، که دا دوی دي هم موږ به د اسلام دپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو، د دې کلمې نه انکار کوو. موږ مسلمانان یو، باید موږ د خپل تعلیم کوو، که وظیفې کوو، که هر کار باید موږ کوو. موږ باید د اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو. داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا، زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما، او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي، په مدرسو کې به وي، دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونه نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي، نو دې کې به موږ څو یو، ځکه هر سړی خپل خپل نظر لري، خپل خپل فکر لري.
مننه لیلا جانې لمر سره په ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ترځم. ماریا جانې تاسو څخه به دا پوښتنه وکم، په دې ورستیو کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې دپاره دي چې پر حکومت باندې انتقادونه وکړي، په دې معنا چې د حکومت پښې وهلې، په هره توګه باندې چې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوای په هغه طریقه باندې کول، او تر زورواکو زیات یې انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیریدل بلکې د زورواکو او سختریتو څخه بیریدل، نو ځکه یې ډیر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډیر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود، او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډیر خلک د حکومت خواته ونه درېدل. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دی غي شاید پاتې شوم، وغوی په آخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شول، ځکه حکومت هم په آخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو ته ښې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه اولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت ته یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګه به یې بدلوله او دا ادعاوې به یې غلطې ثابتولې، ویل به یې چې دا خلک پیسې غواړي، دندې غواړي، د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لږ څه بد غوندې شو. په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغو ډېر په بد نوم باندې یادېده، او هلتا چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح دپاره یې کار کوو. بل په وروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په وروستیو وختونو کې. اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا یې ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل، د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د همغه وخت د چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله. زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسه یې همدغسې و. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه وکړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان کې مختلفو برخو کې دي، هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل پتره، نه یوازې په داخل د افغانستان کې ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینې مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل اطراف چاته نه ورکي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه څه زمونږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینې مدني فعالان بیا بول سپکول، د هغو غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د دسې ځوانان وي چې د راتلونکو دپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښه ښکاره کړي، دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو. او دغه کسان اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه یې مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي، هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دې نوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانې، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پوښتنه در څخه وکړم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه ښېګڼه رسوي، ولې باید دغه برخه دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي اعضابو سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل د ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو ټولنه کې. چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بازی رونه پنی، دا ټول د همدې فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولس یو جرأت ورکړي د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثرا میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ و چې هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقو نه برخمند شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغو کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر شپاړس اولس اتلس کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایه چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان د پاره وکړه. بدبختانه چې دا نړۍ ودرول شو، اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې میرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده، هغه دری ویل کېږي، حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه میرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام هغه اوس دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راوځي، وایي چې موږ کار غواړو، موږ دنده غواړو، موږ خپل حقوق غواړو، یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه میرمنې په دفاترو کې تعینې کړې دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست میرمنې پکې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانی وبخشی چې ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي او څنګه اوریدل کیږي، که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ او بیا به موږ تاسو ژغ واوریدلای شو. بلې،
زما غږ صحیح شو؟
اوس راځي ژغ مو، مهرباني وکړئ.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د میرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو. اوس اکثر میرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپله عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه میرمنې ته هلته پرېښي دي.
له بده مرغه زموږ رابطه له ماریا تو زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه سمه نه ده قایمه. ماریا جانی، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ، زه به خبرو ته دوام ورکړم د لیلا افغان سره. تر هغه وخته پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکړئ، تغییر ورکړئ او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانی، تاسو د ماریا جانی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې د انتخاب حق نه لري اوس مهال، او دوی یوازې په هغو برخو کې استخدامېږي چې د طالبانو ورته اړتیا وي، په هغو برخو کې نه چې د ښځو زړه غواړي. یعنی که په د معلمي د پاره د ښځې اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمينه برابروي، خو که د ډاکټرۍ د پاره د اړتیا نه وي نو بیا به یو ښځه نس کولای چې ډاکټر سي. په دې معنی دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. اوس چې جمهوریت له منځه تللی دی په افغانستان کې، لیلا جانې، تاسو د مدني فعالیت او د انتخاب د حق راتلونکی څه ډول ویني؟
دا خو په دې معنا وینم چې اوس خو برخه د چیرته په دې حکومت کې خو مدني فعالیت خو واقعا ډېره سخته خبره که څوک مدني فعالیت وکړي، ځکه د هر خور که مدنی فعال او یارور د خطر سره مخ دی او هر چا خپل فعالیتونه تړلی لومړی ما او بیا په نورو خویندو وروڼو ځکه موږ سره ډېر خلکو په ټولنه کې ګر سره غونډو خپل فعالیت پرېښی دی دا که چېرته تېر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده ولې طالبان که چېرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دو ورته ضرورت دی که چېرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلی نو د عموما مکاتب به یې خلاص پرېښی وي ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي نو هغې خور ښې خبرې ته اشاره وکړله ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی که چېرته همدا شان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي د ځینې خویندو به کار جوړي او کومې خویندې چې هیلې لري امیدونه لري هغوی په کورونو کې ناست دي ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي همدا مدني فعالیت ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېسلې کلمه وه باور وکړه خور کوي ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې بېحي مې د سار او ماهام ډوډۍ مې نه ده خوړلې خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم د دوی مشکلات درس کړم او دوی دپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو نو دا د اوسني حکومت کې که چېر زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري دا په دې معنی نه ده که چېرته طالب په یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغې برخه کې دي خزینه کار کوي او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دې مکوي ځکه دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي او هر خور که غواړي وظیفه وکړي ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي خپل وظیفو ته ولاړ شي
لیلا جانی مننه ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوې ده اوریدونکو له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ ماریا تو تاخیل مدنی فعال لمش سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوی ده ماریا جانی تاسې د لیلا افغان خبري واوریدلې دوی ستاسو سره موافق دي چې شذو ته په داسې برخو کې د کار زمينه برابر ده اوس مهال چې یوازې طالبان ورته اړتیا لري طالبانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی ځکه شذو ته په مشخصو برخو کې د کار زمينه برابر وي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې او نظام چې په هر برخه کې وچاته اړتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابر وي مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل او د شذو لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده اوس چې جمهوریت نسته څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دوام وکړي یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت پرته له ولسواکي چې د ولس په واک وي پر چارو باندې پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده نو زه خپل چې کله هم په ټولنه کې وم یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب تاکي یا کوم قیودات تاکي یا د دفاترو خبره کوي دا غلطه خبره ده هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده ما ته زما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي کمیس دې وګدي د خلکو په منځ کې دریږي داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه اکثر د خلکو سره مهرباني کوه ځکه دا خلک ستاسو مهرباني ستاسو همکاري ته ضرورت لري نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي دا بیا غلطه خبره ده دا مونږه
نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږ د خپل د فامیل زده کړو ټولنې ته وړاندې شي، ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نه شي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي، نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي په جمهوریت کې نشته، دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني، نو دوی اسلام نه مني، ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، نو هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې. زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع شوه. د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم. لیلا جانې، تاسې د ماریا توتاخیل خبرې واورېدلې. دوی یوې مهمې برخې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې، د دغو عکسونه ورباندې چاپ شوي دي او په دغه کې لیکل شوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم نه دی ویل سوی چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خاطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا د دوی په نظر باندې کېدای شي افغان ښځې ومني، نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو، ښځې باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرۍ کې پر سر کاوه ټکرۍ دي پر سر کې او که نه ونو چادري دي واغوندي، ځکه چې چادري هم یو داسې نه اورېدل سوی شی نه دی. ښځو چادري اورېدلې د ځینو پر سر کړې ده.
بلکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم حجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، خو مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک په سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، دو موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ کوو، روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په حجاب کې وګرځېږي، که هغه څادر په سر وي او که چادري په سر وي. هغه بیا د هغې خپله خوښه ده، ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په حجاب کې وګرځېږي. یوازې په دې معنی نه ده هو چې طالبانو کوم لوحې لګولې دي، دی په دې خاطر لګولې ده، خود باندې فشار اچوي چې مگر یعنی ښځینه طبقه د ویرې سره مخ شي. په دې باندې موږ نه ویرېږو که ښځې ته څادر پرېږدي او که چادري پرېږدي، ځکه دا د اسلام رویه ښه کار دی. باید موږ افغانان یو، باید په حیا او عزت کې چې وګرځېدو، مسلمانان یو، نو دا زموږ د ټولنې دپاره بهتره خبره ده. ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي، او بیا هغه خور چې وظیفه کوي، هغه خور چې مدني فعالیت کوي، هغه خور چې د ولس دپاره د خیر کارونه کوي، هغه باید په داسې حیا او عزت کې وګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وري. موږ به خپله په نارینه سره ګرځېدو، حتی عسکرو ته به د هغوی د تشویق دپاره به ورتللو، خو مګر موږ به په داسې جا کې تللو چې یوازې دوه سترګې مو به ښکاره کېدلې، نور غوټ بدن به زموږ پټو. په دې معنا نه چې موږ د ټولنې دپاره داسې کوو، موږ خپل حیا لرو، خپل عزت لرو، باید چې ولس له خیر رسوو، باید په حیا عزت کې که چېرته موږ خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، نو دا زموږ دپاره ښه ده. او دې مخورې یو خبره مې د مدني فعالیت کوله، ځکه مدني فعالیت لاین ته نه خکه زور ته ډېره زیاته خوشحاله مدني فعالیانو ته، ځکه هغوی د ولس د مینځ خبر راوچتوي. اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند، پکتیا، لوګار، خوست، داسې ولایتونه دي چې باور وکړه د خویندو ژوند په کې ډېر تریخ ده، ځکه هلته مدني فعالان نشته دی. یوه څوارلس کلنه نجلۍ په دېرش لکه په څلوېښت لکه ورکول کېږي. یو وخت ورته زه مخ شومه، ځینو خویندو ما ته وژړل چې موږ که طالب ته ورشو عریضه وکړو، طالب مو عریضه نه مني، همدغه زاړه مشران طالبان دي، دوی موږ نکاح کوي. چې کوم انجنې به یا خلا لرو دا یا به خایسې وو ول موږ دوره پاتېږي موږ نکاح کوي. خو مدني فعالان هغه کسان دي چې د ولس د مین خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فعالان پسې خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوي دي څه د طالب په طرف وو څه د حکومت په طرف وو. هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل. هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس دپاره د زړه د تل نه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوي. نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو. دا زموږ دپاره بهتره خبره ده چې باید یوه خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي.
مننه لیلا جانې. ماریا جانې تاسې واورېدل چې لیلا جانې وویل وایي مخکې هم افغان ښځو حجاب کاوه، یعنې داسې نه وو چې دوی به پرته له افغاني دوده یا د پرته له څادره یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل. دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې پر ښځو ونه تپل سي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه. تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شعارونو کې لګولې دي او ښځو ته ویلي دي چې دا ډول حجاب باید وکړي. په دغه بینر کې زه یو ځل بیا یادونه کوم اوریدونکو چې د دوو ښځو عکسونه لګول سوي دي چې ښځې خو موږ نه پوهیږو چې ښځې دي که نه دي، خو دا عکسونه دي چې په یو کې توره چادري ښکاریږي او ټوله ځان یې پټ دی، هیڅ نه معلومیږي، سترګې هم نسته پکښې کې. او بل عکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو د پاره یو دربچه یا داسې یو کړکۍ غوندې لري خو هغه هم نه ښکاریږي چې سترګې ستا پکښې کې نه. دغه دوه عکسونه یې چاپ کړي دي او ښځو ته یې ویلي دي چې دا اسلامي حجاب باید تاسو وکړي. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خواره مستسوی دی د دوی ویان مشته ویل چې په کابل ښار کې دا بینرونه په دې خاطر لګولې دي چې ښځې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي. بل خبره دغه د پام وړ ده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خاطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې دا د چادري او بوکره چې دا افغان ټولنه کې چادري او دود یو فرهنګ ول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي. یعنی بیا هم طالبانو مشته تشریح نه کړ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخې چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي ته وایي. دوی بیا هم د چادري او د بقرې یو عکس مشته ولګاوه او دوی مشته ویل چې دا د افغاني ټولنه کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه رامخته کړ. آیا د دوی اولین خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر، یعنی اسلام ته ډیر ګوري، د دین له لحاظه دوی باید مشته حجاب تشریح کړي وای، نه دا چې دود سوای. نو ماریا جانې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري، خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کېږي، په زرهاو کلونه کېږي چې دوی په همدې وچه باندې خپل ژوند کوي. نه دین خپل هم زما په خپل شخصي فکر باندې دین خپل هم لار ورکه ده، خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي. د دوی د نظر نه دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنځون په تالار کې یوه غونډه ونیوله، هلته داسې میرمنې د مدارسونه راټول کړي وي چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې وه چې ډېره سختدریزي وه ما هغسې ایجاب نه و لیدلی. حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورکۍ تر لاندې ښځه ده او که سړی ده، دغسې شکل کې و. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول، دوی لږ څه نرمي راوستله. اوس بیا د دې وزارت د خوانه، امر بالمعروف وزارت د خوانه، بیا هم دغسې بینرې جوړې شوې دي. پرون د دوی یو مسؤول کس هم وویل چې موږ صرف توصیه کوو، نور که څوک یې مراد کوي که نه کوي هغه خپل کار ده، ولې چې چادري زموږ په فرهنګ کې ده. زه پښتنه یم، زما نیا نیاګانو هم چادري نه ده کړې، نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي؟ زما د فرهنګ برخه نه ده او زه پردی فرهنګ مخکې نه وړم. نو ته هېڅ حق نه لرې چې یو شی زما د فرهنګ برخه نه وي او ته ماته ووایې چې دا د افغاني فرهنګ برخه ده. چادري اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته، که دوی لږ څه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان ځان ویم نه د بل ځینه راغلي. زموږ په فرهنګ کې څادر دی او موږ همیشه مراد کړی ده، موږ سرتور سر نه یو ګرځېدلی. حالت ته په کتلو باندې که څه هر چا خپل شخصي ژوند موږ پې کار نه لرو، خو د دوی ته زما جواب همدغه ده چې پخوا هم په افغانستان کې حجاب مراد کېده.
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه دا اوریدونکو د ماریاتو تخیل سره یو ځل بیا زموږ اړیکه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د تلیفون له لارې. لیلا جانی، تاسو واوریدل چې زموږ دوهمې میلمنې ماریاتو تخیل وویل چې چادرې د افغانستان فرهنګ نه دی او د افغان ښځې تل څادر پر سر وي د دوی په خبره. اما آیا نه دي لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې ښځو چادرې هم کړې ده؟ نو بیرته بیا هغې خبرې ته راځو چې آیا باید دا په ښځې پورې نه وي چې دا غواړي چادرې پر سر کې که څادر؟
کورکور کې دا د ار یو ګون خپل دا وبخه کورکې ګوره دا خپل ګوندونه دي او ار خپل دود دستور لري. داسې نه چې یو ولایت بل ولایت پرتله کړو، ځکه دار چې خپل دود دستور دی. اوس زما په دود او دستور کې زه هم چادرې کولی شم، هم بوکړه کولی شم، هم څادر کې ګرځېدلی شم. دا زما خپل شخصي ژوند ده، همداسان مې د کورنۍ راسره خوښه ده، ځکه زما په خاندان کې زما په کورنۍ کې که چا چادرې کوله څادرې کوم، که چا څادر په سرولو څادر ورسره په سروم.
یعنی د زور کار نه دی، یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې؟
نه، دا زور کار نه دی. نور هغه بل زه داسې وایم چې باید خویندې تل باید په حجاب کې وګرځېږي، که هغه چادرې کوي او که په دا په دې معنی نه ده چې یو خور دې چادرې کړې دي او نورې کارونه وران کوي. دا په دې معنی نه ده چې یو خور دې لوس مخ ګرځېږي، څادر دې په سرې، مګر هغه به یو ښه نوم لري، هغه به یو ښه شهرت لري، هغه به یو ښه فامیل لري، هغه به ډېرې ښې کړنې کړي، هغه به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي. یوازې په چادرې او د څادر خبره نه ده، ځکه حیو عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکوي. په څادر او په بوکره کې باندې حیو عزت نه ده چې انسان دې څادرې واچي. بس دا حیادار ده خو یو خور په بوکره کې وګرځېږي هغه هم حیادار، خو یو خور څادر په سر نه کوم نو دا بې حیا ده. دا فامیلي تربیه ده، باید هر کورنۍ چې هغه دا حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې